دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زبوريوال کاکړیم سلامونه مې ومنه. په دې یو ساته خبرونه کې به تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصری در خبرو، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي تاسو ته وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکې. نن په پاکستان کې د سینټ پر خالصو څوکیو انتخابات کیږي. په بنو کې پر پولیسو او پوځیانو په وسلوالو بریدونو کې شپږ پولیسان او څلور پوځیان ژوبل شوي دي. او په دمشق کې د ایران پر کنسلګری د اسرائیلو په هوایي برید کې د ایران د اسلامي انقلابي ساتندویانو ځواک د یوه قمندان په ګډون ګڼ کسان وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. نن په پاکستان کې د سینټ پر 19 خالي څوکیو انتخابات کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مارچ پر 14 اعلان کړی چې د سینټ د 43 خالي څوکیو ډکولو لپاره به د اپریل پر 2 انتخابات کیږي. د خو انتخاباتو لپاره 143 کسانو د نوماندۍ اسناد جمع کړي ول. وروسته د مارچ پر 13 انتخاباتي کمیشن وویل چې له بلوچستان ټول 11 او له پنجاب 9 نوماندان به له مقابلې منتخب شوي دي. کمیشن په خبر پاڼه کې زیاته کړې و چې اوس به پر پاتې دیش خالي څوکیو انتخابات کیږي. خو نن د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د ځانګړو څوکیو پر سر د راولاړ سوي جنجال وروسته انتخاباتي کمیشن اعلان وکړ چې هلته نن انتخابات ځنډوي. نو د سینټ لپاره ټوله 19 څوکۍ پاتې شوې چې نن به د پارلمان غړي رائے ورباندې اچوي. په پاکستان کې هر درې کال وروسته د سینټ انتخابات کیږي او استازي د شپږو کلونو لپاره ټاکل کیږي. د سینټ نیمایي یعنی 43 څوکۍ د مارچ پر 11 د استازو د شپږ کلنې دندې تر پر کېدو وروسته خالي شوي دي. نن په قامي او د پنجاب او سند په صوبایي اسمبلیو کې د سینټ پر خالي شوو څوکیو انتخابات کیږي. په دې لړ کې د رایې اچونې بهیر د سهار له 9 بجو پیل شوی چې د مازدیګر تر 4 بجو به روان وي. په سند اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکي د سنی اتحاد کونسل غړو د سینټ په انتخاباتو کې د برخې نه اخیستو اعلان کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف د سند صوبې مشر حلیم عادل شیخ په دې اړه پرون مشال راډیو ته وویل،
هم سینټ الیکشن کا هم بھرپور طریقے سے
منګ د سینټ ټاکنو په مکمل توګه بایکاټ کوو. زمنګ کاندیدانو خپل کاغذونه بیر تاخستی. منګ د سینټ د دې ټاکنو برخه نه جوړی کو. په سن اسمبلی کې زمنګ یوازې نه غړی دي، نور په درغلی اسمبلی ته رسیدلی دي،
اقدار په قابض هي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې سنی اتحاد کونسل په سند اسمبلی کې د سینټ په انتخاباتو کې د برخې نه اخیستو په اړه هغوی ته لیک نه دی لیږلی. خو ځینې شنونکي وایي چې په سند اسمبلی کې د سنی اتحاد کونسل د نوماند د بریالي کېدو تمه نشته، نو ځکه هغوی دا پریکړه کړې ده. د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر پولیسو او پوځیانو په وسلوالو بریدونو کې شپږ پولیسان او څلور پوځیان ژوبل شوي دي. د بنو پولیس ویان محمد بشیر نن مشال راډیو ته وویل چې تېره شپه له بنو ټاونشپ سره نږدې ناپیژندلو وسلوالو د پولیسو پر ګاډي برید وکړ چې له وسلوالو سره د نښتې پر مهال شپږ پولیسان ژوبل شول. نوموړي زیاته کړې چې تر برید وروسته وسلوال تښتېدلي او پولیسو د هغوی د نیولو لپاره د لټون عملیات پیل کړي دي. بلخوا په بنو کې یو پوځي افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو له امله نه غوښتل خپل نوم واخلي، مشال راډیو ته وویل چې تېره شپه د بنو په بکخیل کې وسلوالو پر امنیتي سرتیرو برید وکړ. د نوموړ په وینا له وسلوالو سره په نښته کې د پوځ د یو میجر په ګډون څلور امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي چې وروسته یې د بنو پوځي روغتون ته وړي دي. هغه ادعا کړې چې په نښته کې یې وسلوال وژلی چې جسد یې د پوځ په ولکه کې دی. تر دې دمه هیڅ وسلوالې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د شام په پلازمینه دمشق کې د ایران پر کونسلګری د اسرائیل په هوایي برید کې د ایران د اسلامي انقلابي ساتندویانو ځواک د یو کمانډان په ګډون ګڼ کسان وژل شوي دي. د شام او ایران چارواکو، رسنیو او حکومت مخالف ډلو ویلي چې دا برید پرون شوی دی چې ایراني چارواکو یې د غچ اخیستنې ګواښونه کړي دي. د ایران دولتي ټلویزیون راپور کړی دی چې د سپای پاسداران د قدس ځواک یو جګپړي کمانډان بریګډیر جنرال محمد رضا زاهدي په دمشق کې د ایران د کونسلګری پر ودانۍ د اسرائیل په برید کې وژل شوی دي. یوې پوځي سرچینې د شام حکومتي خبري اژانس ویلي چې اسرائیلي توغندي د ګولان له لوړ څخه توغول شوي چې د شام د هوایي دفاع نظام یو شمیر شنډې کړي، خو ځینو یې هدف په نقشه کړ چې د ودانۍ د بشپړ ویجاړولو او دننه د ټولو کسان د وژلو او ژوبلېدو لامل شول. په شمالي وزیرستان کې د ځمک لاندې بم چاودنې په نتیجه کې دوه ماشومان ژوبل شوي دي. د ضلع انتظامیه چارواکو مشال اډیو ته ویل چې پرون د میرامشاه پوځي چاونړۍ بهر لاغزن تار سره دوه ماشومان لوبې کولې چې بم یې په لاسونو کې چاودېدلی دي او هغوی سخت ژوبل کړي دي. چارواکي زیاتوي چې د ژوبلو دواړو ماشومان عمرونه تر 14 کلونو کم دي او په خپلو کې د تره یا اکا زامن دي. اور سه خبر د لوبو د هند غوړه لیگ ای پی ایل په نوم د شل اوور کرکټ په سیالیو کې نن رایل چیلنجرز بنگلور او لکنو سوپر جاینټس یو بل ته مخامخېږي. د بنگلور په لوبغالي کې د اپریل دویمې سیالي د پېښور پر وخت د ماخستن پر وو او د کابل پر شپږنیمه بجو پیلېږي. تر دې ورځ مخکې راجستان رایلز ممبئی انډینز ته په شپږ وکټو ماته ورکړه. ټاکل شوی چې سبا به دلی کیپیټلز او کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې یو بل ته مخامخ شي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. نن د پاکستان په قومي او د پنجاب او سند په اسمبلیو کې د سینټ د خالصو چوکۍ لپاره انتخابات کیږي. بل پړاو د انتخابات کمیشن د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د یادو انتخاباتو لپاره د کېدونکي رای شماري ځنډولې ده. تحریک انصاف د سند له اسمبلی څخه د سینټ په انتخاباتو کې لبرخه اخیستو بایکاټ کړی دی. د سیاسي چارو یو شنونکی وای
او پاکستان تحریک انصاف چې برخه نه اخلي نو هغه بنیادی وجه دا ده چې هغوی سره خو نمبر گیمز کې دنه نمبر پوره نه دی.
پاکستانی دا کړی دا چې د خیبر پښتونخوا په بشام کې چې چا پر جنایانو ځانمرګي برید کړی وو هغه د چمن له لارې له افغانستانه ورغلی وو. د امنیتي چارو یو شنونکی وای
دا ډیر جالبه ده چې موټر له چمن راځي او یو له 160 کیلومتره سفر کوي او بشام تر رسیږي. دا ټول لار باندې ولې نه درول کیږي یو بې نمبر پلیټ موټر.
دا دی هر څا اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسه. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. نن د پاکستان په قومي او د پنجاب او سند په صوبایي اسمبلیو کې د سینټ پر خالصو چوکیو انتخابات کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دی چې په 48 خالصو چوکیو کې له بلوچستان ټول 11 او له پنجاب نه نمائندان بیل مقابله منتخب شوی دي او اوس به د سینټ پر پاتې 10 خالصو چوکیو انتخابات کیږي. په دې اړه نور حال احمد شاه اعظمي په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مارچ پر 14مه اعلان کړی وو چې د سینټ د 48 خالی څوکیو ډکول لپاره به د اپریل پر 2مه انتخابات کیږي. د هغو انتخاباتو لپاره 1048 کسانو د نوماندۍ اسناد جمع کړي ول. وروسته د مارچ پر 13مه انتخاباتي کمیشن وویل چې له بلوچستان ټول 11 او له پنجاب نه نوماندان بیل مقابله منتخب شوی دي. په بلوچستان کې پر عمومي څوکیو بیل مقابله منتخب شوی کی د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان او د پاکستان پخوانی نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ هم شامل دي. انتخاباتي کمیشن په خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د رای اچوین بهیر به د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر 4 بجو روان وي. په پاکستان کې هر 3 کال وروسته د سینټ انتخابات کیږي او استازي د شپږو کلونو لپاره ټاکل کیږي. د سینټ نیمایی یعنی 48 څوکۍ د مارچ پر 11مه د استازو د شپږکلنې دندې تر پوره کېدو وروسته خالي شوې دي. ټاکل شوی چې نن په قامی او د پنجاب او سند په صوبایي اسمبلیو کې د سینټ پر خالصو څوکیو انتخابات وسی. له 2024 کال څخه د پاکستان سینټ ټول شپږ نوي غړي لري چې ورڅخه هر صوبه 14 عمومي څوکۍ او 9 ځانګړي څوکۍ لري. ټاکل شوی چې نن په اسلام آباد کې د قامی اسمبلی غړي د سینټ د یوې عمومي څوکۍ ترڅنګ د پوهانو یا ټکنوکراټانو او علماو پر یوې څوکۍ د سینټ غړي وټاکي. بلخوا به د سند اسمبلی غړي د اوو عمومي څوکیو ترڅنګ د ټکنوکراټانو او علماو پر دوو څوکیو او همدا ډول د شزو پر دوو څوکیو د سینټ غړي انتخابوي. د دې ترڅنګ به په پنجاب کې د ټکنوکراټانو او علماو پر دوو څوکیو او همدا ډول د شزو پر دوو څوکیو د سینټ انتخابات کیږي. داراز دا ځل به د پنجاب او سند اسمبلیو غړي د مذهبي لژکیو لپاره پر خالصوي یوې وې څوکۍ هم سینیټر انتخابوي. په خوا قبایلی سیمو هم په سینټ کې څوکۍ لرلې خو په 2013 کال کې چې هغه ضلع په خیبر پښتونخوا ورګډي سوې نو په تدریجي ډول یې څوکۍ کمی او له 2014 کال څخه په بشپړ ډول ختم سوې. دمګړی پاکستان تحریک انصاف په سینټ کې تر ټولو زیات یعنی 15 څوکۍ لري چې ورپسې پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ نن 13 څوکۍ لري.
احمد شاه اعظمی و چې رپورټ وړاندې کوو. ټاکل شوی وه چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هم د سینټ د چوکۍ لپاره انتخابات وسی، خو د انتخاباتو کمیشن دغه ټاکنې ځنډولې دي. په دې اړه په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوث سره سره د ټلیفون پر کرښه دی. غلام غوث، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. که تاسو په دې اړه اوریدونکو ته ووایسته چې د انتخاباتو کمیشن دغه ټاکنې ولې ځنډولې دي؟
جی بالکل، دا خود وړاندې نه د انتخاباتو کمیشن دوی ته ویلي وو چې کم دغه مخصوص نشستونه او مخصوص په اسمبلی کې د هغې د حلف په معامله باندې چې که د دې نه دا حلف نه اخیستلی کېږي نو کېدای شي چې د انتخاباتو وځنډوي. دا د وړاندې نه دوی ویلي وو، خو نه ام هغې ته لکه مطلب دا دی د الیکشن کمیشن چې کومه عمله وه هغه د اسمبلی ته راغله او هغې د هغې ټولو حالاتو جاج واخیستو او چې کوم انتظامات وو هغه نه وو شوي، نو د هغې وروسته چې کوم دی نو لکه د حلف چې کوم انتظامات وو که نه د پنځه چې کوم مخصوص غړي دي هغې سوګند نه وو اخیستی، نو په هغې اړه باندې دي بیا یو نوټیفیکیشن دغه کو جاری کو او په هغه نوټیفیکیشن کې الیکشن کمیشن ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی چې کوم الیکټورل کالج دی دغه دپاره د سینټ د الیکشن دپاره په دې شوبه کې هغه پوره نه و، نو ځکه دوی دا انتخابات وځنډول او په دې کې دا نقطه لیکلې ده چې د حلف اخیستلو پورې به دا دغه دوی وځنډول دا انتخابات، یعنی چې کله دغه حلف واخیستلی شي دغه د پنځهشتو غړو نه نو بیا به لکه مطلب دا دی چې بیا دا انتخابات کېږي. بیا په دغه نوټیفیکیشن کې دوی هغه ټوله خبره هم کړې ده چې سنی اتحاد کونسل کې
دا ټلیفون کې ستونزه ده. غلام غوث، که په لنډه توګه اوریدونکو ته دا ووایسته چې دغه د ځانګړو چوکۍ باندې د حلف مسله څه ده، که اوریدونکو ته په لنډه توګه دا ووایسته.
لنډه توګه باندې دا د سیدا چې د کم مخصوص چوکۍ په هر صوبایي سمله کې نه دغه شان په خیبر پښتونخوا سمله کې مخصوص د خزو شپږیس چوکۍ دي او سلور چې کم دي دا
بخښنه غواړم. اوریدونکو، د غلام غوث ټلیفون کې څه ستونزه وه، په دې اړه به په راتلونکو خپرونو کې تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوو. او زو د نور رپورټونو پر لور په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په سند اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکي د سنی اتحاد کونسل غړو د سینټ په انتخاباتو کې د برخې نه اخیستو اعلان کړی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې سنی اتحاد کونسل د سینټ په انتخاباتو کې د برخې نه اخیستو په اړه هغوی ته لیک نه دی لیږلی، خو ځینې شنونکي وایي چې په سند اسمبلی کې د سنی اتحاد کونسل د نوماند بریالی کېده تمه نشته، نو ځکه د هغوی نه ګډون پر انتخاباتو څه خاص اغیز نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې په سند اسمبلی کې د دولس نویو سیټانو لپاره انتخابات کېږي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ د مشال ریډیو خبریال نیاز علي راکوي.
د پی ټی آی د سند صوبې مشر حلیم عدل شیخ د اپریل په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د ګوند غړو یې پریکړه کړې ده چې په سند اسمبلی کې د سینټ د ټاکنو لپاره چې کومه رایه ورکول کېږي په هغې کې به برخه نه اخلي.
هم سینټ الیکشن کا هم بھرپور طریقے سے بائیکاٹ کرتے ہیں.
دیوائی منگ دا سینٹ ٹاکنو پا مکمل توگا بائیکاٹ کوو. زمنگ کاندیدانو خپل کاغذون بیر تاخستی. منگ دا سینٹ دا دیر ٹاکنو برخا نجوڑی گو. پسن اسمبلی کی زمنگ یوازی نہ غڑی دی نور پا درغلی اسمبلی تا رسیدلی دی.
مینڈیٹ چور اقدار پہ قابض ہیں.
خود ٹاکنو کمیشن دا سن صوبے چاروا کی وائی پاکستان تحریک انصاف دا سینٹ پا ٹاکنو کی برخا نہ اخستو پا اڑا دا ٹاکنو کمیشن تا پلیکلی بنا سندی ویلی. په کراچۍ کې خبریال سلمان سعادت خان بیا وایي تحریک انصاف ته د سند صوبې نه د یو سنیټر میلاویدو هیله هم ختمه شوي، نو په ټاکنو کې برخه د نه اخیستو څه اثر نشته.
او پاکستان تحریک انصاف چې برخه نه اخلي نو هغه بنیادی وجه دا ده چې هغه صرف نمبر گیمز کې دنه نمبر پوره نه دي. چې کوم د سینټ برخه ده په هغه کې دنه د سند نه دولس سیټونه د پیپلز پارټۍ دي، دوه سیټونه چې دي هغه د ایم کیو ایم دي. تاسو ګډ یو په منډه تړوالې وینو یو سیټ چې دی هغه ډیر په کلاره پاکستان تحریک انصاف چې دی هغه اغستې شو. خو خبره دا ده چې کم پولیټیکل سینریوز دي او چې کم دیو ته چې کم ریزرو یو سیټس ملاو نشول نو هغه د وجه دی وس د یو سیټ دیو ته ډیره ګران وی.
سلمان صادق خان په وینا امکان لري چې پیپلز ګوند با د سن صوبې څخه د لسونه تر یو لسو څوکۍ وګټي. د نوموړي په وینا په سن کې فیصل ووډا د آزاد امیدوار په توګه د سنیټر لپاره کاغذونه جمع کړي دي او ویل کیږي چې فیصل ووډا د پاکستان د استیبلشمنت په ملاتړ سنیټر جوړیږي. دا مهال پیپلز ګوند د پاکستان په سنیټ کې دیارلس سنیټران لري چې له دولسو یا دیارلسو نورو څوکو ګټلو سره به پیپلز ګوند د پنځیشتو تر شپږش سنیټرانو سره په سنیټ کې دویم غټ ګوند جوړ شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د بنو ضلعي انتظامي چارواکو، پولیسو او امنیتي چارواکو ویلي چې تېره شپه په بنو کې د وسلوالو په دوو جلا جلا بریدونو کې شپږ پولیسان او د یو میجر په ګډون څلور پوځیان ژوبل شوي دي. تر اوسه د دې بریدونو ذمهواري چا نه ده منلې. بلخوا پرون د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د ځمک لاندې بم چاودنې په نتیجه کې دوه ماشومان ژوبل شوي دي. په دې اړه تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د بنو پولیسو ویان محمد بشیر مشال ریډیو ته وویل چې بنو ټاونشپ سره د شپې وسلوالو د پولیسو په ګاډي برید کړي چې وسلوالو سره نښتا کې شپږ پولیس سرتیري ژوبل شوي دي. دوی وویل چې وسلوال د برید پس تښتېدلي او پولیسو د وسلوالو د نیولو لپاره په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي. په بنو کې یو فوزي افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې هم تیره شپه بنو بکاخیلو کې وسلوالو په امنیتي سرتیرو برید کړي. د دوی په وینا د غنخته کې د یو میجر په ګډون څلور فوزي عسکر ژوبل شوي چې بنو فوزي روغتون ته یې وړلي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت نه دی منلې. دوی وایي چې نخته کې یو وسلوال هم وژلې چې جسد یې د فوز په قبضه کې دی. دغه شان دریمه پیښه هم د اپریل په لومړۍ نیټه میرامشاه ډانډي سیمه کې شوې چرته چې دوه ماشومان لینډماین چاودنه کې ژوبل شوي. د ضلعي انتظامی کنټرول روم مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په لومړۍ نیټه ماشام میرامشاه چاوڼې نه بهار لګېدلې ازغنتار سره دوه ماشومان چې شپږ کلن دي کلونه نومه بم یې اخیستې چې په لاس کې ورچاودېدلې. د دوی په وینا دواړه کسان چې خپلو کې تر زامن دي وسیم الله او عمر خطاب نومیږي. د بم چاودې دوله کابل سخت ژوبل شوي دي او د میرامشاه په روغتون کې درملنه روانه ده. شمالي وزیرستان بنو جاني خیل او خوشا کې په دې وروستیو کې د وسلوالو او فوز پولیسو ترمنځ نښتې زیاتې شوې. یو په بل یې بریدونو کې تیزی راغلې. شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې د یوې مودې نه د برودی سورنګ یا لینډماین چاودنې هم یو شمیر ځایي خلک د مرګ ژوبلې سره مخ کړي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ او دغلته ځایي خلکو په وار وار د لینډماینونو صفه کولو عوام ولس ترې ژغورلو غوښتنې تکرار کړې. حکومت او فوز هم په وار وار دعوې کړې چې تر ډېره حده یې سیمې د لینډماینونو څخه صفه کړې او د صفایي عمل روان دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پاکستان پرون ادعا وکړه چې د خیبر پښتونخوا د شانګلې په بشام سیمه کې پر چینایي انجینرانو ځانمرګي برید یو افغان کړی وو او له باروتو ډک موټر یې هم له افغانستانه راوستی. او بلخوا په پاکستان کې د امنیت او څېړنې مرکز ویلي دي چې په هغه هیواد کې په تیره بیا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوي دي. دغه مرکز زیاته کړې ده چې په تیرو درو میاشتو کې په پاکستان کې تر 400 زیات کسان وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د عصمت ساروان په رپورټ کې.
په پاکستان کې د امنیت او څېړنې مرکز وایي د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې په دغه هیواد کې 413 تنه په امنیتي پیښو کې وژل شوي دي. د دې مرکز د راپور پر اساس په وژل شویو کې 201 تنه د پاکستان امنیتي ځواکونه او عام خلک دي او پاتې نور د دولت وسلوال مخالفان دي. په راپور کې وړاندې راغلی چې تر ټولو ډیر امنیتی پیښې یعنی په سلو کې 2 په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې شوې دي. خو تر ټولو وروستی برید د خیبر پښتونخوا په شانګلی کې پر چینایي انجینرانو. پاکستان پر چینایي انجینرانو حمله د ټي ټي پي کار بللې خو دې ډلې په دې بریډ کې لاس لرل رد کړی دي. له بلې خوا پاکستان پرون وویل چې دا بریډ یو افغان کړی و او له چاودیدونکو موادو ډک موټر یې هم له افغانستان د بلوچستان ایالت د چمن له لارې راوستی و. د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف زای وایي چې د دې پېښې په اړه چینایان هم تحقیقات کوي. د زیاته کړه
دا ډېر جالبه ده چې موټر له چمن راځي او یو له 180 کیلومتره سفر کوي او بشام تر رسیږي. په ټول لار باندې ولې نه درول کیږي؟ یو بي نمبر پلیټ موټر له دغه خطرناکو سیمو دل تر رسیدل یو سم عجبه غوندې بریښي. خو بیا هم چې د پاکستان حکومت دا رسمي دعوه کړې ده او د دې دعوی د اثبات رسول لپاره دوی باید چینایانو ته هم قناعت ورکړي.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو په خوانی چارواکي اختر علي شاه د وی رادیو ته ویلي چې په دومره غرنیو او وژدې لار د پیشي ترځای له باروتو د ډاک موټر رسول اسانه کار نه دی. د په باور یوازې په هغه صورت کې دا امکان شته چې په لار د تلاشي هیڅ پوسټنه وي یا تلاشي وانخلي. د پاکستان د امنیت او څیړنی مرکز وایي چې په چیرو درو میاشتو کې په بلوچستان ایالت کې 178 تنه وژل شوي دي. پاکستان د خیبر پښتونخوا د اکثر امنیتی پیښو چې مسؤلیت یې ټي ټي پی اخلي له افغانستان سره تړي او له طالب چارواکو غواړي چې په افغانستان کې د پاکستان د مخالفو وسلوالو پناه ځایونه له منځه یوسي. خو طالبان د پاکستان اداره دوی او وایي چې پاکستان دې د خپلو ناکامیو پر د نورو په غاړه نه اچوي. ځینې نوري وسلوالې ډلې هم په پاکستان کې د حملو مسؤلیت په غاړه اخلي. د پاکستان د امنیت او څیړنې د مرکز پر اساس د سشکال په لومړیو درو میاشتو کې وسلوالو ډلو تر 40% د کمو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د پاکستان وی بلینا حکومتي ادارې د پاکستان د شخړو او امنیت مطالعاتو انسټیټیوټ ویلي چې په تیر مارچ میاشت کې د دولت وسلوالو مخالفو ډلو مهم هدفونه په نښه کړل او همدارازې څلور انتحاري بریدونه وکړل.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د خیبر پښتونخوا په شانګله ضلع کې د مارچ پر 26 په یو ځانګړي غبرید کې د 5 چینایي انجینرانو او د هغوی د پاکستاني ډرایور تر وژل کېدو وروسته د شانګلي او کوهستان پر دوو لویو پروژو کارکونکو شاوخوا 1200 چینایي انجینرانو او کارکونکو کار بند کړی دی. په دې اقدام سره د هغو سیمو تر 2,000 زیاتو کسانو روزګار هم په ټپه درېدل دي. ځای ولس له حکومت د امنیت ټینګولو او کار بیرته پیلولو غوښتنه کړې ده. بلخو د پاکستان وزیر اعظم او د کورنۍ چارو وزیر ویلي دي چې پر چینایانو په برید کې د ککړو کسانو خلاف یې عملیات دوام لري او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره به کوټلي اقدامات کوي. په دې اړه نور حال د مشال رډي خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د ضلع شنګلی په بشام کې د مارچ پشپږشتمه نیټه د چینایانو انجینرانو په ګاډي ځانمرګي برید وسته. دغه سیمه کې د 38 میلیونو ډالر نه زیات لګښت سره د چین په مرسته دوه د بجلی جوړولو ډیمونو ډاسو او دی امیر باشا باندې کار بندې. دغه ډیمونو باندې کال 2019 نه کار روان وو چې پکې په سلګونو چینایانو انجینرانو به شمول په زرګونو مقامي خلک هم روزګار کوي. د شنګلی الپورې پس د سبحان چې ورسره د آبادی شیان وړلو مشينډري او ګاډي دی او ډاسو ډیم کې د ټیکادار سره کار کوي وای چې د 14 ورسته ګرشمیر خلکو روزګار متاثر کېدل د سیمې لپاره د لوی تاوان سبب دی.
زمنګ د غذایی خلک چې دی مخکې به د کوېلې د درنګونو مخه کوله خو اوس په مقامی سطح په دغه چاینا کپنو سره په مختلف کارونو کې پر روزګار دي، څوک ډرایور دی، څوک ورته دغه شانې د شګو سپلای کوي، څوک ورسره ګاډي چلوي، څوک ورسره د اخلي پخلي کار کوي، څوک ورسره په درنګونو کې د مزدوري په تور کار کوي. ترهګرۍ پیښې نه پس دغه کارونه ودرولای شي دي. زمونږ د غذایی خلکو دغه روزګار ختم شوی دی.
د ضلع شنګلي ځایي سیاستوال محمد یار خان چې د عوامي شرګون مرکزي کارونداني کمیټې غړی هم دی، وایي چې د شنګلي کوهستان او ګلګت بلتستان خلک امن خوښي دي. د تورونه لګوي چې د چینایانو انجینرانو په موټر چاودنه د حکومت ناکامي ده.
دا د ماکیسی د هغو دی علاقې د دغه لپاره ترقې د لپاره رکاوټ څه ډېر زیات، او د دې علاقې خلک پخپله پر امن خلک دی کنه، او د دې زرګونه خلک نه کې په لکونو خلک روزګار د دې سره وابسته دی، څوک په کې مزدوري کوي، څوک ورته سپلای کوي، څه کوي. د حکومت له پکاره دي سکیورټي میجر واخلي او نظر
ساتي. پیښور کې خبریال لحاظري وای چې په بشام کې په چینایانو انجینرانو برید نه صرف د صوبه خیبر پختونخوا معیشت خرابوي، بلکې دغه مسله اوس د ریاست ته، ځکه چې چین هم د پاکستان نه باقاعده د پیښې د تحقیقاتو او د هغوی غړو ته تحفظ ورکولو غوښتنه کړې. د پیښې وروسته 1200 چینایانو انجینرانو بل حال کار بند کړی.
چین هم دومره اوږدې مودې له دا کار نشي بندول، ځکه چې هغوی هم دلته ټیک ټاک انویسټمنټ او داسې ځونه کړي دي، خو هغوی سیکیورټي غواړي. د ترهګرۍ د دې کاروي دا بوج د دې ترهګرۍ کاروي دا کوم زور چې دی، دا په یو پولیس سټیشن یا په یو صوبه نه، بلکې دا په ټول ریاست دی. د دې وجې نه پاکستان په مکمله توګه دې وخت کې د چین د حکومت سره رابطه کړي او دغه تحقیقات هم کوي. د دې سره په پاکستان کې هغه موقف ته یا هغه دریز ته نقصان درسي چې پاکستان ټولې دنیا ته وی چې راشي پاکستان کې سرمایه کاری وکړي.
د بشام پیښې وروسته وزیر اعظم میا شهباز شریف او بیا د داخله چارو وزیر محسن نقوی هم په دا اړه په رسمي توګه ویلي چې پیښې تحقیقات په علاقه کې روان دي او د چین حکومت سره به هم په شریکه پلټنې کوي او داسې پیښو مخنیوي لپاره سکیورټي نور هم سخت کړی شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خیبر پښتونخوا د معلوماتي ټیکنالوژي ادارې د ولس لپاره د ډومیسایل سند په ګډون د یو شمیر نورو اسنادو جوړولو آنلاین پروګرام پیل کړی دی. صوبایي حکومت وایي چې په آنلاین بڼه یې د ډومیسایل سند ورکولو پروګرام له جنوري راهیسې پیل کړی دی او د نورو اسنادو خدمات به له راتلونکې میاشتې څخه پیل کړي. بلخوا یو شمیر کسان وایي چې د آنلاین خدماتو ترلاسه کولو پر مهال له یو شمیر ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کیږي او صحیح یې نه ده په برخه سوی. په دې نور تفصیل د شبیر جان په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي محکمې د سی ایف سی کے پی په نوم یو موبایل اپلیکیشن جوړ کړی. د یادې محکمې چارواکي دعوی لري چې د صوبې ولس به اوس کولی شي چې په کور ناسته آنلاین یا د انټرنیټ د لارې په دغه اپلیکیشن خپل ډومیسایل، د پیدایش یا د مرګ سرټیفیکیټ او یا د جایداد د سندونو په شمول نور خدمات ترلاسه کړي. د خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټیکنالوژي محکمې مشر ډاکټر عکیف مشال لیډو ته په دې باب لوایي چې دا وخت وي په دغه خدماتو یا سرویسونو کې د ډومیسایل سرویس پیل کړی دی او نور به راتلونکي میاشت نه پیل شي.
دا زموږ یو پروجیکټ دی سټیډن فیسیلیټیشن سنټرز په نوم باندې سی ایف سی وته وایي. دې سی ایف سی کې کوم دی بیسیکلی کوم اپلیکیشن دی نو خلک پل ترازی او الته چې نک الته نه خپل سرویسز اغستې شي نو یو خود دغه طریقه کار او چیرې فیزیکلی اخل کو د پاره سره چې موبایل اکسس نشته. دویم چې کوم دی نو هغه دا چیرې آنلاین خلک اپلای کوي شي او بیا چې کوم دی د په اټ دی ډور سټپ چې کوم دی یا آنلاین موبایل په ثرو باندې د خپل سرویس ملاويږي. فلال چکم دینه مونږه دا ډومیسایل سیستم نه سٹارټ کوو تاسو ډومیسایل ته په دې اپ په ثرو باندې اپلای کولای شي او تاسو ته ډومیسایل ویدن 7 ډیز چکم دین تاسو ته ډومیسایل ملاويږي.
زدا کون کو د حکومت لخوا دا د انټرنیټ او یا آنلاین خدمات ډیر سٹایل دي او وایي دا به یو غوړه ګام وي او د کړهونه به بچي. د پیښور پونتون د بایو ټیکنالوژیز د کون کی فضل الله وایي
مونږ خو چې مخ کې ډومیسایل وغیرہ جوړو نو اغه د پاره به مونږ کلو د ای سی ډی سی دفتر ته هینه مونږ به پارم راو او شریا بدوښ د بهر شاپ نام پارم را واغشتو کوم به خو مونږ ډکو ډکول نه بعد بیا مونږ د غیر ټیسټیشن کونه وم کلاس 1 افسر پسې ګرځیدو بیا به چرته ناظم پسې ګرځیدو ناغه نه بعد به چې دا ټول پروسیس شو نو یو بړم ای سی ډی سی اپ استعمال تب اغي پیوم د ساتو کنه بیا به دوه درې ورځې پس هغه مونږ ته ملاو شو یا به هپتم واغشتو چې تیار بنو. نو هغه پروسیس ډیر لینتی او ډیر ګران او اوس چې کوم د انلاین نظام راغله دی انلاین ډومیسایل وغیرہ جوړیږي نو دې کې مونږ په یو پلیټ فارم باندې مونږ ته ټولر سویلی
خو بیا هغه کسان چا چې دغه آنلاین اپلیکیشن باندې دغه ډومیسایل ترلاسه کولو هڅه کړي نو وایي چې هیڅ اسانتیاوي ورته نشته دی او همدغه کړونه دستخطونه او تصدیقونه کول وي کم چې وړاندې وو. دا چار صدی قیصر خان چې د خپلې بچی لپاره دغه آنلاین ډومیسایل اپلای کړی وه مشال لیډو ته وایي
دی کې اوس د ټولو نه غټه مسله دی چې لکه آنلاین خدا مطلب چې ته آنلاین شناختی کارت جمع شو بایومیټرک چې کوم دی تصدیق وشو فارم بی جمع شو د ماشوم نو بیا مطلب دا دی چې مینوئل ډاکومنټ جمع کولو ته هیڅ بیا حاجت نه خود وی او مکه ډاکومنټس کوم چې مونږ آنلاین جمع کړو نو مکه ډاکومنټس مونږ نه بیا مینوئل چې کوم دی نو هم جمع کړل او د سیکټری نه د پټواری نه ګرځاور نه او د تحصیلدار نه په دستخط را باندې وکړي او هغه فارم یې ځان سره کې خود مونږ بیا چې کوم دی نو د پورټل نه ډیجیټل ډومیسایل چې کوم دی نو را
خود انفارمیشن ټیکنالوژي ډایرکټر ډاکټر عاکف زیاتوی چې استعمال یې نوی دی او وخت یې ردو سره به اسانتیاوي راشي او خلک به پرې هم پوه شي. دوی وایي تر اوسه د 14,000 نه زیاتو کسانو اپلای کړی ده او د 6,000 نه زیاتو کسانو ته ډومیسایل هم ترلاسه شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل چې اوسم د خبرونو لنډیز له احمد شاه اعظمي څخه. نن په پاکستان کې د سینټ پر دیرش خالی څوکیو انتخابات کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مارچ پر 14 اعلان کړی چې د سینټ د 43 خالی څوکیو ډکولو لپاره به د اپریل پر 2 انتخابات کیږي. وروسته د مارچ پر 13 انتخاباتي کمیشن وویل چې له بلوچستان ټول 11 او له پنجاب 9 نوماندان به له مقابلې منتخب شوي دي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر پولیسو او پوځیانو په وسلوالو بریدونو کې شپږ پولیسان او څلور پوځیان ژوبل شوي دي. د بنو پولیسو ویان محمد بشیر نن مشال اډیو ته وویل چې تیر شپه له بنو ټاونشپ سره نږدې ناپیژندلو وسلوالو د پولیسو پر ګاډي برید وکړ چې له وسلوالو سره د نښتې پر مهال شپږ پولیسان ژوبل شول. بلخوا په بنو کې یو پوځي افسر ویلي چې تیر شپه د بنو په بکخیل کې وسلوالو پر امنیتي سرتیرو برید وکړ چې د نموړ په وینا پنشته کې د پوز د میجر په ګډون څلور امنیتی سرتیری ژوبل شوی دي. په شمالي وزیرستان کې د زمکلاندی بم چاودنې په نتیجه کې دوه ماشومان ژوبل شوی دي. د ځلې انتظامی چارواکو مشال لري تویلي چې پرون د میرامشاه پوځي چاوني بهر لاغزن تار سره دوه ماشومان لوبي کولی چې بم پلاسونو کې چاودیدلې دي او هغه یې سخت ژوبل کړی دي. او د شام په پلازمینه دمشق کې د ایران پر کنسولګری د اسرایلو په هوایي برید کې د ایران د اسلامي انقلابي ساتندویانو ځواک د یو کمانډان په ګډون ګڼ کسان وژل شوی دي. د شام او ایران چارواکو رسنیو او حکومت مخالفو ډلو ویلي چې دا برید پرون شوی دی چې ایراني چارواکو یې د غچ اخیستنې ګواښونه کړي دي. د ایران دولتي ټلویزیون راپور کړی دی چې د سپاهي پاسداران د قدس ځواک یو جګپوړي کمانډان بریګیډیر جنرال محمد رضا زاهدي په دمشق کې د ایران د کنسولګری پر ودانۍ د اسرایلو په برید کې وژل شوی دی.
خبر نمو لمشال ریډیو اوردل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول او سمرزو د خبرونی د پاتې ریپورتونو پر لور. د افغانستان د خوست ولایت د صبری ولسوالۍ د سوری پان په سیمه کې د سویټزرلند په مالی مرسته د څه باندې $200,000 په لګښت د اوبو یو سربند ترمیم او د 1400 میټره اوږد کانال په پاخه ډول جوړول شوی دی. د برنامې مسولین وایي چې د اوبو له دې کانال به په زرګونه جریبه کرنیز مځکه خړوبیږي او 900 کورنۍ به ګټه ورڅخه اخلي. بلخوا ځای اوسیدونکي د دې پروژې پر پلي کېدو خوشي څرګندوي او زیاتوي چې د اوبو د اساسي بند او کانال د نه شتون له کبله یې کروندې د تندې پر مهال نسوي اوبو ولای. په دې اړه نور تفصیل د مشال رډي خبريال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست ولایت د خوست ولایت د صبری ولسوالۍ اړوند د سوری پاند پسیمه کې یو مخکینی د اوبو سربند په اساسي ډول ترمیم او د 1400 متره په اوږدوالي د اوبو نوی کانال جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. یاد پروژه د سویس هیواد د څه باندې $200,000 په مرسته د اړیکو دفتر لخوا د اتو میاشت په موده کې بشپړه شوې ده. مسؤلین وایي چې د پروژې د پلي کېدو په وخت کې د یاد سیمې سلګونو ماهرو او غیر ماهرو کارګرو ته هم د کار زمینه برابره شوې وه. د پروژې انجینر صبغت الله ابراهیمی مشال رادیو ته وویل
د اتو میاشتو په موده کې په دې کانال کې 1515 ماهر کارګر ته او 6100 غیر ماهر کارګر ته د کار زمينه مسايده شوله چې مجموع 9015 کاری ورځې کیږي. د دې کانال په اوږدو کې 4440 تقریبا ځمکه پرته ده او د دې څخه 900 کورنۍ استفاده کوي.
بلوري ته د صبرۍ د سوري پاند سیمه اوسیدونکي د دې پروژې پلي کېدو ته خوښ دي. وایي پخوا دوی خپلو ځمکو ته په خامو ویالو کې اوبه بیولې چې په هر ځل باران او سیلاب سره به هغه ویالې له منځه تللې. د یادې سیمې اوسیدونکي ملک حافظ الله له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې د دې کانال په شان د یادې سیمې د نورو سربندونو او کانالونو جوړولو ته هم پاملرنه وکړي.
دا د مشرانو نه مو اورېدلې چې دا به مونږ په اشارونو او د کلو په غلو په ټولوالو په دا بندونه جوړول. الحمد للہ مونږ ته دا باند جوړ شو، ویلا یو څه حادت جوړ شوله. مونږ په صبرۍ ولسوالۍ کې ډېر داسې سربندونه شته چې هغه په خو وخت نه اردولې کور نه ده شوه تر څو چې ټولو خلکو ته اوبام رسیدګي وکړي د خلک ترنه مستفید شي.
د صبرۍ د سوري پاڼې او بل اوسیدونکي حاجي بادشاه خلوایی دوی به په خپلو کروندو پوره تاوان وکړ، خو د یوې پڼې یا یو ځلو بولو له خوارۍ به د دوی تاوان په اوبو لاهو شو. نوموړي زیاته کړه
مونږ منځکه اوبه نه فرا کېده، مونږ دومره ضرور اړتیا وه چې غنم به وکرل، یو یې به وکړې، تخمن سر یې به وکرلې، د یوه ورې پڼې خورۍ به هغه به دې ته لوړلې، افاصل به نویر کولو. کنال ته مونږ شدیده اړتیا وه، دا به مونږ په کلو په اشار نیا جوړوله، پروپین باو ته ټولوله، خو مونږ دا کور چې و دا د اړیکو دفتر ټیلو وکړلو. انشاءالله مونږ اړتیا چې مونږ یې کسو د پوره کېدو په حالات کېدو.
یاد دې وي د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم د لویو او وړو بندونو د جوړولو لپاره د دایمي اوبو ځینې سرچینې شته چې د بعضو سرویګانی هم شوي، خو بیا هم د دې سیمې خلک د پخو کانالونو او سربندونو د نشتون له کبله د څښاک او د کرنیزو ځمکو د اوبولو لپاره د دایمي اوبو له کمښت سره مخامخ دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو راغله مشال ریډیو خبرې. د پاکستان حکومت د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د پیټرولو په یو لیټر کې 9 روپۍ او 44 پیسې زیاتوالی راوستي چې ورسره اوس د پیټرولو د یو لیټر بیا 201 کم نوی روپۍ او 44 پیسې تسوي ده. په عین حال کې حکومت د ډیزلو د یو لیټر بیا 3 روپۍ او 2.5 پیسې کم کړې ده. حکومت ویلي دي چې په نړیوال بازار کې د تیلو قیمتونو ته په کتو یې په بیو کې بدلون کړی دی. دا چې د پیټرولو په بیو کې زیاتوالی په پاکستان کې د عام ولس پر ژوند څه اغیز کولی شي او که څنګه، د مشال رډي خبریال وسیم سجاد په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د کوز دیر تیمرګری نه د ګول پورس په خور تا تک کون کی محمد عمران د پټرولو په قیمت کې د اضافي د هغه پر ژوند د اغیز په اړه مشال ریډیو ته ویل
ز تیمرګری نن راتلم نو نور کله بجی کرای 800 روپۍ و 600 روپۍ و نو هغه وس 1000 روپۍ کرای دا د پټرولو د ګرانه ته وجی زکه چې ال ته پټرول ګران چینو اثر پم کی کی ډایرک د کرایا نو ګاډي والا کرایا نه سیوا کوي.
د پیټرولو نوی بیا دوست ته پخوانی 201.15 روپۍ پرتره 201.41 روپۍ فی لیټر ده. د پاکستان د مالی وزارت وایي د غبدلون پر نړیوال بازار کې د تیلو د قیمتونو سره سم شوی دی چې په نړیوال بازار کې د نرخونو بدلونونه کورنی یا قامی بازار ته انتقالوي. د پټرولو قیمتونو په داسې حال کې لوړ کړل شوی چې پاکستان حکومت د انټرنیشنل مانیټرینګ فنډ یا ایم ایف سره پر شوی ډیل کې د 1.1 میلیون ډالرو اخیرنی قسط اخیستو باندې بوخت دی او حکومت هیله څرګنده کړي چې ډیر زر به دغه پیسې د پاکستان خزانې ته جمع کړل شي. په پیښور پوهنتون کې د اقتصاد په څانګه کې د ډاکټر ایز دکړه کوونکي او شنونکي محمد عثمان خان مشال ریډیو ته د حکومت لخوا د پټرولو په قیمتونو کې زیاتوالي په اړه صدا سوای.
کم سیزونه چې ګرانی گی هغه ډایرکټ په عوام باندې دغه امپیکټ ته لکه پټرول چې ګران شونو الریډی د اختر مخه د روزه د پروژه کې چې کوم د انسان بنیادی ضرورت سیزونه دي چې کوم خوراک سیزونه دي نو هغه دومره ګران دي وسره اوس چې دا پټرول زیات شونو ظاهره خبره د نورم دغه قیمتونه ګران شي نو حکومت لا پکار دي چې امپورت کم کی او ایکسپورت چې دی نو هغه زیات کی نو زما په خیال دغه مسلې به تر سه حد پورې کمی شي کدا چې کوم سلسله ده د ډیر وختونو نوم د قصیر روان دا حکومت قرضې علی او سیزن گرانی گی او داغه هغه امپیکټ چې دی هغه ډایرکټ په عوام باندې دی نو عام یو سړی چې دی هغه ته دی وخت کې گزاره کول انتهایی ګران ده نو حکومت لا پکار دی چې په سختو فیصلې وکړي شي د ټیکس چې کوم د راغونډولو طریقه کار دی په هغه کې زیاتواله راوستل شي او چې کوم خلک ټیکس نه ورکړي د هغه نه ټیکس واغستل شي.
د پاکستان حکومت پر میاشت کې دوه وار د پټرولو د مصنوعاتو قیمتونو تا کتنه کوي او په خپل تیر سوار لس ورځنۍ بیا کتنه کې حکومت د پټرولو پر یو لیټر بیا کم چې پر هغه وخت کې 201.15 روپۍ وا بدلون نه راوسته او د های سپیډ ډیزل یې 1.5 روپۍ فی لیټر راټیټ کړی وو او پر هغه وخت کې په مارکیټ کې په 215.15 روپۍ ملاوېدو. د حکومت لخوا د پټرولو د قیمتونو د چوتیدلو له عمل په عالمی منډایي کې د پټرولو مصوعاتو د قیمتونو اضافه او پر درآمداتو باندې لوړ ټیکسونه یاد کړل شوی دي. په پیښور کې میشت صحافی او شنون کې علی حاضری وایي د پټرول قیمتونه زیاتول د حکومت لپاره د ګټې ذریعه ده ځکه چې دوی غواړي چې وکولی شي چې د ایم ایف سره خپل ډیل سرته ورسوي. نوموړی زیاتوي
نو د اکانومی د خکولو په ځای باندې پاکستان براه راست دی سیزونو ته راشي او په هغه کې دوی د ګیس په قیمتونو کې او د بجلی په قیمتونو کې هم تاسو ته پته تقریبا 3.75 روپۍ په بجلی کې اضافه کړې ده غرنګه څه کم 10 روپۍ د پټرولو په قیمت کې اضافه وشوله. دا د هغې د ګټې ذریعه وي. یو دا دی. دویم دا دی چې په بین الاقوامي مارکیټ د تیلو ښکته کېدو پورته کېدو سره هم د پاکستان په اکانومی باندې یا د حکومت په ګټې باندې فرق پرېوځي. نو کل ته قیمتونو کې اضافه وشي نو حکومت د خپل ګټې هغه معیار هم هغه رنګه برقرار وساتي او هغوی د تیلو په قیمتونو کې هم هغه رنګه اضافه وکړي.
د پاکستان ورځپاڼې ډان د ګل په ورځ پر خپل یو راپور کې ویلي چې دا مهال حکومت په پټرولو او های سپیډ ډیزلو دواړو باندې د 2.5 روپۍ فی لیټر ټیکس اخلي. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوښیست په پېښور کې د عبدالستار شاه بچا دربار چې د بچا جان په دربار یادیږي له کلون رئیس د قوالی د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالي سندرغاړو او موسیقارانو په همدې دربار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ په اولس کې مقبول کړی دی. اوسنی ځوان سندرغاړو او ساز ژغونکو د بچا جان په دربار کې د قوالی دود ژوندۍ ساتلی دی. ځینې شنونکو وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سختدریزۍ او تاوتریخوالي مخنیوي د صوفي افکارو او د موسیقي للارې د هغو د ترویج للارې ممکن دی. په دې اړه نور حال د هارون بچا په دې رپورټ کې اورو.
د پېښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالۍ لپاره غونډېږي. د قوالۍ د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمه مشال ریډیو ته وویل له تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو. زما داسو دیرش کاله به کېږي چې دا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی. نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا پکې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډي سورتونو ختم بیا هغې کې قوالی دیکھو سو کیا نا کلام حمزا بابا ڈیرا شاعری پہ کے دار رہا کہنا رب دے دربار لکھ لی سکھ اور رب کے استاد ویلی دی کہنا اور سب اما جڑ کھڑی حمزا بابا شیر نہ رحمان بابا خوشحال بابا
د پېښور یو بل نومیالی تبلیغ غونکې فضل استاد چې د عبدالستار شاه باچا مزار د قوالۍ په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه باچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګرې کې یو زیو بیا پات کې دلته کې دا زیو باچا بالا ماڼې سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غلبل نواز خدای سلسله دا دلته دا قوالی کېږي دا غزیب موسیقي په موږ باندې په خپل ډېره ښه لګي دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خم ډېره زیاتې خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په آداب باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی دے ملگری هنرمندان یې او هم عام خلق د باچا جان مزار ته د ذهنی سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وای چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وې ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه باچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینوارې د ډان ورځپاڼې په خپلې یو لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالۍ محفلونو پر سر د عبدالستار شاه باچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالۍ ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د همدې اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ، هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې را وړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی، او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې را وړي پښتون خو آل لري چې دی نو جنگ دی لوټ شوې تماشه ده، نو زمام چې دا د ده دشمن دی کامی.
تبلغ غونکې او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیالی او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالی پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې ته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام ای SHAALRADIO ولیکي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د سکاټلند بادشاہ وژونکي پوځي جرنیل مکبیت په نوم د شکسپیر ډراما په پښتو ژبه کې چاپ شوې ده. دغه ډراما یا ناول د پښتو مشهور شاعر او لیکوال کلندر مومند شاوخوا 40 کاله وړاندې ژباړل و. دغه ډراما د موجوده وخت او د پاکستان په شمول د نږدې سیمو د سیاسي حالاتو سره د سمون په وجه کلندر مومند ژباړلې وه. دغه ډراما په 1423 کال کې لیکل شوې وه چې ژباړه یې 1401 کال پس چاپ شوې ده. نور تفصیل شانواز ترک ځای راکوي.
د انګریزي ادب ډراما میکبس یا میکبت په پښتو کې چاپ شوې. دغه ډراما چې لیکونکی د انګریزي ادب مشهور لیکونکی او شاعر شیکسپیر وو، د پښتو ژبې مشهور لیکوال او شاعر قلندر مومند ژباړه دي چې د مرګ څخه 21 کال پس په کتابي شکل کې چاپ شوې. دغه ډراما په اول وار په 1423 کال کې چاپ شوه، خو قلندر مومند دغه ډرامه په 1928 لسیزه کې ژباړل شروع کړل. د قلندر مومند شاګرد شاعر او صحافي روخان یوسفزی وایي دغه ډرامه په شعري شکل کې هغه وخت په یوه میاشتنۍ مجله کې په قسطونو سره چاپېدل. هم
په تاتار میگزین کې دا په کیسوار هغه منظومه ترجمه کړې ده. یو کلندر صاحب چونکه هغه د ترقی پسند تحریک او د ترقی پسند ادب د دغه په لوی نظریاتي تورم دی کیسه کې مکبت چکم دی د خپل اقتدار د پاره او د خپل حکمرانۍ د پاره او د خپل مفادات او پاره سمره قتل عام، سمره ظلم، جبر. نو دا کلندر صاحب په یو نظریاتي بنیاد باندې او دغه فکر حواله سره شیره، یعنی دلته مماثلت خوري، یعنی مطلب دا چې د مظلوم او محکوم خلکو سره یا دغه سره دا حکمرانان او دغه شکم دین هغه بیا دې ته نګوري خون خرابي او قتل عام ارتش یو هغه خپل یعنی اقتدار ته ځان رسي او خپل بادشاہت حاصله وي.
د شیکسپیر دغه ډرامه حقيقي مګبت یو تکړه پوځي مشر او د سکاټلند د بادشاہ ډنکن خپلوان وو. د تزيني جادوګر خو ویلو دی به پراتلونکي کې د سکاټلند بادشاہ جوړيږي. مګبس ورستو د دغه بچی خستو د پاره ډنکن په نوم دغه بچا اوجرو خپل یو تکړه او باوري پوځي مشر بون کیو یې هم اوجو او دغه جادوګر بون کیو د هم ویلو چې د اولاد په ورستو وختونو کې د سکاټلند بچایان وي. مګویس ورستو ډیر خلک چې د دغه بچی د پاره خطر جوړیدل وجلیو. نقلندر مومند دغه کتاب د ترجمه اخیری کتنه او په کده زینو غلطیانو د سمولو کار د ډان او رسپان خبريال شیرالم شینواری کړي
او ما وکتل چې دا ترجمه بالکل د اصل یو عکس ده. او همدغه ما په دې کتاب په شاته په خبرو کې وړو غوند مختصرو خبرو کې ویلی هم دي، لیکلی هم دي. زما بالکل دغه جذبات چې دا ښکاری چې دا شکسپیر د خپل د مرګ نه سو لږ وخت مخکې په پښتو کې ترجمه کړې ده. دغه ترجمه په دې فکر باندې زما په خپل نظر کې په دې وجه کړې و چې کمې برایانې، کمې غلطیانې، کمې خبرې د شکسپیر د دور نه مخکې په تاریخي حواله سره په حکمرانانو کې موجود وي، دغه اوس هم دي، زموږ په دې وخت کې هم دي، او شاید چې په خراب شکل کې موجود دي.
د ډرامې تر مخې مګبس په خپل خو یریدو به چې د لاسه یو څوک ازار نشي. خدا هغه خزه چې په ډرامه کې لیډی مګبس یا د مګبت خزه لیکل شوی، هغه بیا بیا لرسولو چې د باچی د خستو د پاره باچا او د هغه ځامن مړکی باچا ډونکن چې کله ته مګبس کور ته مل مشو، هغه خو یو جوړ البته ځامن مالکوم او ډونالبین وتختیدل او بلی باچی ته لاړل. هغه ته د مګبس نه د بدل هغه خستو د پاره خپل پوزونه جوړ کړل. مګبس بیا بیا د هغه جادوګر خوځونه د خپل راتلونکي پوښتنې کولې. نور ته دا هم ویل شوی چې د مرګ به د هغه انسان هم نه وي چې په نارمل طریقه زیږېدلې وي. د پېښور بخښو په لوستونکي زلمی شاعر او مدني فعال ابراهیم کامل مشال رډو ته وویل دې کتاب کې د لوستونکو لپاره د موجوده زمانې سره د مشابهت ګڼ شمېر خبرې شته.
دا وخت ساحو لیکونکو مرکې کې مونږ ته ترلاسه کېدی شي. هغې نه به دا مختلف دوکاندارانو ته تقسیمېږي. دې سرې سرې به دا افغانستان ته هم لیږلی کېږي. بل دې کې مونږ ته د انګریزۍ چې کوم اصلي متن دی هغه ملالېږي، یعنی په یو طرف پښتو ده او په بل طرف ته انګریزۍ چې کوم هغه اصلي متن دی. نو بل کلندر صاحب ډیر هغه لفظونه استعمال کړي چې هغه به اوس پښتنو نه یو ورک شوي وي، یو ورته نه وي ښکاري، نو هغه لفظونه هم پکې شته.
او د ډرامې په اخره کې د ډونکن باچا یو زوی د مګبس په باچۍ برید وکړي او مګبس مړ کړي. کلندر مومن دغه ډرامه زه کوم پښتو ته ژباړ دیوه چې اوس پښتون هم د سیاسي تخت اخستو لپاره هر رقم چلونه کیږي. او دغه ډرامې باندې په 1948 کال کې په انګریزي ژبه کې یو فلم چې پروډیوسر او ډایرکټر چارلس ویریان وو هم جوړ کړی. دغه فلم دورانیه 2 غنټې ده. خو دغه ډرامې ځانګړیتوب شاید دا هم وي چې شکسپیر په 1848 کال کې مړ شوی او د مرګ یې 2 کاله پس په انګریزي ژبه کې دغه ډرامه کتابي شکل کې چاپ شوه. ولې د قلندر مومن لخوا ژباړه د هغه د مرګ 21 کاله پس په مارچ 2024 کال کې چاپ شوی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
شستر کو سرا جنت جنت جنت